دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 بجې دي. په دې خبرونه کې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل درته پکې خره خلاص کړم. په خبرونه کې د زون رپورټونو ترڅنګ ستاسو د سیمې خبرونه لته سي اورو. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکل دي پورا تازه او لوی خبرونه راته ولیکئ. سندرې هم در خبرو خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان حکومت ویلي د احتساب اداري افسرانو ته حکومتي پاسپورټونه ورکوي چې په درغلۍ کې د ککړو بهر میشتو پاکستانیانو پر ضد اقدامات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې بهیر لپاره له واشنگټن او د سیمې له هیوادونو سره رابطو ته دوام ورکړی او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وایي واشنگټن په منځني ختیځ کې د ایران د ورانوونکي چلند په غبرګون پر هغه هیواد سخت اقتصادي فشار راوړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت په درغلیو کې د ککړو بهر میشتو پاکستانی وګړو پر ضد اقداماتو لپاره د احتساب قومي ادارې نائب افسرانو ته د حکومتي پاسپورټونو ورکولو پریکړه کړې. دا خبره د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري بیګا په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وکړه.
جو ناب کے جو لوگ ہیں
د نیب چې کوم افسران دی اغوی ته د سرکاري پاسپورټونو ورکولو فیصله وکړې شو چې د رنگوی ته پتاګ را تک کې اسانې وي چې په کوم کوم ځای کې ورته کوم کوم هم غل پلاس ورزي چې نیسی او چې پاغې کې دوی ته څه مسله نه وي.
چودری زیاته کړه چې وزیر اعظم عمران خان هوډ لري چې هغه ټول کسان به عدالت ته وړاندې کوي چې په پاکستان کې درغلي کړې او بیا بهر هیوادونو ته تللي. پیپلز ګوند د نائب افسرانو ته د حکومتي پاسپورټونو ورکولو پر فیصله انتقاد کړی دی. د ګوند یو مخکښ او سینیټر نیر بخاري بیګا په یو بیان کې ویل د احتساب قومي اداره لانجمنه ده. نوموړی وایي نائب باید دا ثابته کړي چې اقدامات یې سیاسي مقاصد نه لري. د بخاري په خبره د نائب افسرانو ته د حکومتي پاسپورټونو ورکول هغوی ته د رشوت ورکولو په معنا ده او د اندېښنې وړ اقدام دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له امریکا او سیمه ییزو هیوادونو سره د افغانستان د شخړې سیاسي حل په اړه رابطو ته دوام ورکړی دی. د وزارت وایند ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د وروستیو څرګندونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په پاکستان او سیمه کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د افغانستان سوله او ثبات اړین دی. پامپیو د سه شنبه پر ورځ په واشنگټن کې خبري غونډې ته ویلي ول چې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې اسلام آباد ته په سفر کې د پاکستان نوي حکومت ته وویل چې امریکا تمه لري چې پاکستان به د ترهګرو ته پټنځایونه نه ورکوي او که په دې ترڅ کې مخلصانه چلند ونه کړي نو ورڅخه به اسلام حساب غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر فیصل ویل د افغانستان ثبات یې له ملي ګټو څخه دی نو په دې لړ کې د هیڅ هیواد فشار ته اړتیا نشته. د افغانستان اجرائیه رئیس ویلی د کندهار پر امنیه قمندان جنرال عبدالرازق برید پر افغانستان تیرې دی. نوموړی پرون عبدالله پرون په کندهار کې د رازق له کورنۍ سره تر خواخوږی او فاتحي وروسته ویل د افغانستان دښمنان او پټنځایونه یې معلوم دي.
دا پر افغانستان باندې وتیری معلوم وو چې د دښمنان څو پټنځای چیرې او څه غواړي. ډېره مهمه مسله په کې دا ما ځینې تفصیلې واورېدل چې په دې کې د اصلي دښمن راڅخه ورک نه شي. بیا چې په کومه سلسله هغه دښمن راغلی ده او لاسرسی پیدا کړی ده هغه جلا خبر ده هغه باید پیدا شي.
عبدالله ژمنه وکړه چې کابل به هرو مرو پر جنرال رازق د شوي برید پلټنې کوي او حقایق به په ډاګه کوي. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت ولایتي مشر عبدالمومن حسین خیل د اکتوبر پر 13 په کندهار کې تر یوې امنیتي غونډې وروسته د والی ساتونکي په ډزو کې ووژل شول. د افغان ولسمشر اشرف غنی په ګډون لوړپوړو چارواکو ویلي د حمله په پاکستان کې پلان شوی و خو اسلام آباد دا تور بې بنسټه بللی. وسلوالو طالبانو پر رازق د حملې ذمواري منلې ده. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وایي په کندهار کې د ولسی جرګې سبانیو انتخاباتو لپاره تیاری بشپړې کړې دي. د کمیشن ویان سید حفیظ الله هاشمی بیګا مشال راډیو ته ویل د کندهار خلک به په څه باندې 120 مرکزونو کې رائے ورکړي. نوموړی وایي د کمیشن مشر کندار ته ورځي او هلته به د ټاکنو بهیر څاري. د هاشمي په خبره له کنداره 112 کسانو ځانونه د ولسی جرګې ټاکنو ته نومولي چې پکې ښځې هم شامل دي. په کندار کې د ولسی جرګې انتخابات د اکتوبر پر 13 د ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د استخباراتو مشر عبدالمؤمن حسین خیل تر وژنې وروسته وځنډول شول. په افغانستان کې میلیونونه کسانو د تیرې شنبه او یکشنبه پر ورځو د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره ووټونه واچول. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست مشر وایي د ننګرهار د روداتو په پیښه کې چې هر څوک مجرم وپیژندل شي پر ضد به یې له قانون سره سم چلند کوي. محمد معصوم ستانکزي پرون مازیګر په جلال آباد کې خبریالانو ته ویل حکومت ځنې مشکوک کسان نیولي او ورڅخه یې پلټنې پیل کړي دي. نوموړی تر هغې وروسته جلال آباد ته ورغی چې د سه شنبې او چهارشنبې تر منځ شپې مهال په روداتو ولسوالۍ کې په عملیاتو کې د یوه ماشوم په ګډون د 14 ملکي وګړو د وژنې او د دوو ښځو د ژوبلېدو خبرونه خپاره شول. هلته د ننګرهار یوې حکومتي سرچینې بېګا د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته تایید کړه چې دا ولسی وګړي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ژمنه کړې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په منځني ختیځ او نړۍ کې د ایران د ورانوونکي چلند په غبرګون هغه هیواد د سخت اقتصادي فشار له لارې وزبیخي. بولټن پرون په یریوان کې له ارمنی وزیر اعظم نیکول پاشینیان سره تر لیدو وروسته د مشال راډیو له ارمنی څانګې سره په مرکه کې ویل. وزیر اعظم ته یې واضحه کړې چې پر ایران سخت فشار اچوي ځکه چې هغه هیواد له اټومي وسلو جوړولو لاس نه دی اخیستی. بولټن ویل تهران د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل د مرکزی بانک حیثیت لري او واشنگټن یې د بیلستیک توغندیو پروګرام او په شام او عراق او نورو ځایونو کې د دودیزو پوځي عملیاتو په اړه اندېښنې لري. نوموړي زیاته کړه چې واشنگټن ځکه ایران زبېښل غواړي چې دوی فکر کوي چې هغه هیواد په منځني ختیځ او ان په نړیواله سطحه تخریبي چلند کوي چې باید بدل شي. تهران د نوموړي د تازه څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز او په www ټکی مشال ریډیو ټکی کام اوري. د پاکستان حکومت وایي په درغلیو کې د ککړو بهر میشتو پاکستانیو پر ضد د اقداماتو لپاره د احتساب ادارې افسرانو ته حکومتي پاسپورټونه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سعودي عرب ته د وزیر اعظم سفر بریالی او ریاض به اسلام آباد ته پور ورکوي. شنونکي وایي د افغانستان اجرایی رئیس ډاډ ورکړی دی چې د جنرال عبدالرازق د وژنې پوره پلټنې کوي.
تاسو دا ولرئ چې موږ چې حالت یو د دې د قاتل د دغه حادثې د څېړلو حق ده. داسې سرسري کار نه کوي.
د ناټو هیوادونو پر امریکا ټینګار کړی دی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له تړونه دی نه وځي. ورسره به تاسو د خپلو سیمو خبرونه راکړئ. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی. په خپرونه کې سندرې اهم خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان حکومت وایي د احتساب قومي ادارې یا نائب افسرانو ته یې د حکومتي پاسپورټونو ورکولو پریکړه کړې ده چې په درغلیو کې د ککړو کسانو پسې په اسانۍ بهر هیوادونو ته ولاړ شي. دا خبره د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزیر فواد چودري بیګا له دوه نورو وزیرانو سره یو ځای په خبري غونډه کې وکړه. پاکستان پیپلز ګوند د حکومت پر دې پریکړې انتقاد کړی دی او ویلي دي چې د نائب کردار وارلم خل انجمندې ځنې شنونکي ګڼي چې ښایي دا اقدام ګټور ثبات شي. سراج ظهیر له اسلام آباد.
اسلام آباد کې د زیارت په مازیګر د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډه کې د نور یو شمېر فیصلو ترڅنګ دا فیصله هم وکړې شو چې د درغلیو پر ضد د هیواد د احتساب قومي ادارې یا نیب افسرانو ته به سرکاري پاسپورټونه ورکوي. د غونډې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په خبري کانفرنس کې د حکومت د دې فیصلې په اړه وی دنیب چکم افسران دی اغوی تا د سرکاری پاسپورټونو ورکولو فیصله وکړې شو چې د رنگوی ته پتاګ را تک کې اسانه وي چې په کوم کوم ځای کې ورته کوم کوم هم غل پلاس ورزي چې نیسی او چې پاغي کې دوی ته څه مسله نه وي
ملتا ان کو وہ پکڑ سکے اور اس میں ان کو کوئی پرابلم نہ ہو.
د حکومت د دې فیصله په امکاناتو باندې چې مشال ریډیو په پیښور کې د سیاسي او بهرنو چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام نو پوښتل نو هغه وی
بیخی ممکن دا فیصله چی دا هم خواه فیصله دا ذکر چی زمون پا ملکی باز خلق دا شو آغی با کیس و آغی با بحر ملک لارا او بیا با دا آغی دا نیول و یا دا تفتیش سا بندوبست نو اس چی کل دی دا پاسپورت واخری والتا لار شی نو بیا با آغا دا ملک دا قانون قانون احترام با کی دا انترپول سا ورا دا تکی و بیا با خبال تفتیش جاری سا دی
بل پلو پاکستان پیپلز پارٹی دا حکومت پا دی فیصله باندی ٹکونک کڑی او دا یاد گون یو مخکخ او دا سینٹ پخوانی چیرمن نیر بخاری جاری شوی یو بیان کې ویلی چې د نه په آزادانه کردار باندې لوړاندې شکونه کېدل خو د دې فیصلې وروسته دغه شکونه رښتیا شو. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړي
پلس نیمو بجو
تان دهلی
په یو نیمه بجا
جمهوریت
په پاو کم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
رورولی
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د وزیر اعظم عمران خان سعودي عرب ته وروستي سفر بریالی بلل دی. د وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته ویل ریاض پاکستان ته لپور ورکولو علاوه تر درو کلونو پورې په قرضو د تیلو ورکولو ژمنه هم کړې. عمران خان د دوشنبه پر ورځ سعودي عرب ته تللی و او د چهارشنبه پر ماخوستن یې په اسلام آباد کې ولسته په وینا کې هوډ وښود چې د هیواد اقتصادي ستونزې به ختموي. اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت د پارلمان ته روښانه کړي چې ریاض په کومو شرطونو ورته پور ورکوي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د زیارت پورز اونیزی خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل د وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب دوره ډیره ګټوره وه او خپل دوه ورځنی دورې پر مهال وزیر اعظم د سعودي چارواکو نه علاوه د یو شمیر پنګوالو او کاروباري شخصیتو سره هم ولیدل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز په بلنه ریاست ته تللی وو او نوموړي د شاه سلمان نه علاوه محمد بن سلمان سره دواړخیزه چارو په شمول په مختلف موضوعاتو خبرې وکړې. د دواړو ملکونو د خزانه وزیرانو د مفاهمت یو یاداښت هم لاسلیک کړو چې تر مخه به سعودي عرب پاکستان ته $3 ارب نه علاوه د کال $3 ارب قرض تیل هم ورکوي او دا لړۍ به د راتلونکو دریو کلونو پورې جاری وي. د تر څنګه وزیر اعظم په سرمایه‌کاری کانفرنس کې هم ګډون وکړو او په پاکستان کې د سرمایه‌کاری په موخو رڼا واچوله. د سعودي عرب دورې وروسته د شروع په ماخستن قام تخپل وینا کې عمران خان وویل کوشش یې دی چې ملګری ملکونه ورسره مالی مرسته وکړي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نه کم نه کم پور واخلي او د لړکې د سعودي نه علاوه د دوه نور ملکونو سره هم خبرې روانې دي او هیله لرو چې قرض اخستو کې به ترې کامیاب شو. بلخو اپوزیشن ګوندونه غوښتنه کوي چې حکومت دی واضح حکړي چې سعودي عرب ورته په کومو شرطونو قرض ورکړي دي نو په کار ده پر پارلمان کې بحث وکړی شي. خو خبريال او اقتصادي چارو کارپو فدا محمد وای په استنبول کې د سعودي عرب په کنسولګری کې د خبريال وجنی ورستو په سعودي عرب فشار زیات دی نو د یاد ملک کوشش دی چې اسلامي ملکونه لزان سره رايو زیکړي.
دی واخه سعودي چې کوم مستند سره مخ دی د دې په وجم پاکستان ته دائمدا دوا بل دا خبره ده چې نواز شریف سره د یمن په ایشو باندې سعودي عرب تعلقات نه خراب شي ځکه چې پاکستان دغه غختنه پوره نه کړی چې کوم هغه غختل سو دا شو خبرې دا دی چې هغه په وجه عمران خان ته ایڈوانټیج حاصل شو او جنرال قمر جاوید باجو هم مختلف ملکونو دورې کړی دي او د خلکو تباور ورکړي چې پاکستان کې استحکام راغلی دی.
د وزیر اعظم په هیڅ د عمران خان د سعودي عرب د دویمه دوره ده. نو موړه د ستمبر په 13مه هم په دوه ورځنۍ دوره یاد ملک ته تللی وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د هیواد د اقتصادي ستونزو هواري لپاره د سعودي عرب له پور او مرستې سره هیڅ شرط یا غوښتنه نه ده تړلې. نوموړي د اکتوبر پر 23مه ویل د پیسو نړیوال صندوق یا IMF شرطونه منل اسان نه دي. خو اپوزیشن ګوندونو ریاست د وزیر اعظم عمران خان پر سفر نیوکې کړې دي او غوښتنه کړې ده چې د سعودي پور په اړه د پارلمان ته سپیناوی وکړي. د پاکستان د اقتصادي چارو پوهان د عمران خان هڅې څنګه ارزوي؟ موریوال کاکړی په اړه رپورت لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې سعودي عرب د 6.2 ارب ډالرو مرستې په بدل کې اور باندې هیڅ شرط نه دی لګولی. خو د اپوزیشن ګوندونه د حکومت دا خبره نه مني او له سعودي عرب څخه د پیسو ترلاسه کولو ته هغه سینه ګوري لکه څنګه چې حکومت وایي. د اقتصادي چارو پو اکرام هوتی وایي حکومتونه د داسې ګامونو تر اخیستلو وړاندې پارلمان ته معلومات وړاندې کوي کوم چې د ده په وینا د تحریک انصاف حکومت ونه کړل. د ویل همدا وجه ده چې د اپوزیشن ګوندونه په دې اړه نیوکې کوي. اکرام هوتی وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولس ته په وینا کې د سعودي عرب د مرستو خبره وکړه خو له هغه سره تړلې مهم ټکی یې په ډاګه نه کړل.
یا هغه قرض مدا څنګه دا په کوم شرط دا کی دا هم په وزیر اعظم په نوم دا هم ونه دي چې درې اربع ډالر چې کوم پاکستان سره پاتې دي هغه شرایط څه چې موږ استعمالولی شو موږ استعمالولی آیا هغه به پرته وي نه هغه به فائدې څنګه دي.
د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور اخیستلو په بدل کې د یاد اداري شرطونه اسان نه دي خو دوی شای بیا هم ورته مجبور سي. اکرام هوتی وایي که پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق څخه پور اخلي نو د هغه لپاره به وار لمخه په ملک کې دننه ځینې سختي پریکړې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د ملک اقتصاد له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی او د یې د پر پښو درولو لپاره هڅې کوي. نوموړی روان اونۍ سعودي عرب ته تللی و او ورپسې به د نومبر پر دویمه نیټه په څلورو ځینې سفر چین ته ولاړ سي.
د بوریوال کاکړ په رپورت کې مو د پاکستان اقتصادي مشکلات او د اقتصاد د ژغورنې په اړه واورېدل. تاسو ته معلومه ده چې اسلام آباد له ریاضه د شپږ ارب ډالرو لپور سره سره د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف هم د قرض اخیستو په لټه کې دی. پاکستاني ډان ورځپاڼې ویلي دي چې د آی ایم ایف شرطونه معلوم وي خو د هغه هیواد حکومت لا تروسه نه ده روښانه کړی چې سعودي عرب ولې ورته دومره زیاتې پیسې ورکوي. بشیر ګواښ د لیکنې مهمې برخه اوروي.
په داسې حال کې چې پاکستان د اقتصادي بحران سره مخ کېدی شي سعودي عرب ورسره د شپږ ارب ډالرو د ورکړې لوزنامه لاسلیک کړې ده. په دې کې به درې ارب د روپۍ قدر سم ساتلو او درې ارب د هغو تیلو په ترڅ کې ورکوي چې سعودي عرب یې پر پاکستان په ارزانه بیه پلوري. پاکستان خوښ نه ارب ډالرو ته ضرورت لري. د خزانه وزیر اسد عمر ویلي چې د بهرنیو پورونو اندازه او د پاسه پی سود خطرناک حد ته په لوړېدو ده نو ځکه ژر تر ژره نور پورته اړ دي. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د مسلم لیگ نون تیر حکومت تورنۍ چې اقتصادي ستونزې ورته هغوی پرېښې دي خو د مسلم لیگ نون چارواکي وایي حکومت د خپلو ناکامیو ذمواري پر نورو اچوي. د اقتصاد سم ساتلو لپاره د عمران خان حکومت د دوستو هیوادونو او پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه د قرض اخیستو پریکړه کړې ده. ډان ورځپاڼې لیکلي چې تر اوسه حکومت د دې تشریح نه ده کړې چې سعودي عرب ته د شپږ ارب ډالرو په بدل کې څه غواړي. وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 14مه د شپې قام ته په وینا کې وویل چې حکومت یې تیار دی د یمن او سعودي په جګړه کې د درېمګړي کردار ادا کړي. خو ډان ورځپاڼې ویلي چې تیر حکومتونو هم ورته خبرې کړې وې چې خاص نتیجه یې نه درلوده. په ادارې کې ویل شوي چې سعودي عرب به خامخا د دومره ډېرو پیسو د ورکړې وروسته د ضرورت په وخت کې پر پاکستان غږ کوي. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان کله په اپوزیشن کې وو نو همیشه د شفافیت خبره کوله. هغه د نواز شریف پر حکومت له دې کبله نیوکې کولې چې له سعودي عرب څخه یې قرض اخیستی خو شرطونه یې نه دي واضح کړي. عمران خان اوس د همدغسې یو حالت سره مخ دی. په همدې حال کې حکومت له آی ایم ایف یا پیسو نړیوال صندوق څخه د پور اخیستو پریکړه همغسې ساتلې ده. د اقتصادي چارو بیلابیلو پوهانو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د دغې ادارې قرض ورکولو په شرطونو کې د ټیکسونو زیاتولو ترڅنګ د ګیس او بجلی نرخونه ډیرول شامل دي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شي
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولې ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوردونکو په وروستیو کې په بلوچستان کې د پولیسو هدفي وژنې زیات شوې دي. د دې لړۍ تازه په 1 اکتوبر پر 15مه یعنی پرون په کوټه کې شوې. تر دې مخکې هم داسې لسګونه پېښې شوې دي چې پکې پولیسان او د لیوي ځواک سرتیري وژل شوي او ژوبل دي. پښتنه دا ده چې په صوبه کې پر پولیسو بریدونه ولې زیات شوي، آیا د هغوی مناسبه روزنه نه کیږي او که څنګه؟ بوریوال کاکړی یې ځواب راکوي.
د پنځشنبې په سهار د محمد موسی په نامه د پولیسو یو عسکر د کوټي په بروري تانه کې خپل کار ته روان و چې وسلوالو پرې برید وکړ او یې وژه. د په بلوچستان او په ځنګړي توګه کوټه کې د پولیسو د هدفي وژنو تازه پیښه ده. دا په داسې حال کې ده چې په یاد صوبه کې د پولیسو او لیویزو د وژنو پیښې زیاتې شوې دي. د بلوچستان د پولیسو پخوانی مشر همایون جوګیزی وای هلته پولیس ځکه زیات وژل کیږي چې د ده په وینا د وسلوالو لپاره تر نورو آسان هدف دی. همایون جوګیزی وویل داسې نه ده چې ګواکې د بلوچستان پولیسو ته مناسبه روزنه نه ده ورکړل شوې، بلکې د ده په وینا اوس یې د پخوا پرتله ډېره ښه او عصري روزنه کیږي. ده وویل یو خو د پولیسو د استخباراتو تر اوسني حالت قوي کول پکار دي، او بل پولیس هم باید د کار پر وخت او په عام تګ راتګ کې یو څه زیات پام وکړي. په بلوچستان کې هدفي وژنې کیږي، خو په عامه توګه په خیبر پښتونخوا کې په تیرو شاوخوا لسو کالو کې پر پولیسو زیات بریدونه شوي دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید هم وایي چې د ده په وینا ترهګر ځکه پولیس زیات په نشه کوي چې هغوی پر هر ځای ولاړ وي.
نو دا ډېر ایزی ټارګیټ، نو کله چې دا دهشتګرد ته میجر ټارګیټ بنل آئیږي نو هغه د لا انفورسمنت ایجنسیز یا پولیس هغوی باندې ټکونه کوي.
چې کله په خیبر پښتونخوا کې پر پولیسو زیات بریدونه کېده، نو په هغه وخت کې ملک نوید د پولیسو مشر و. نوموړي د خپلې تجربې په اړه وویل،
موږ خو دا سیکشن ورکولو چې په یو ځای نه ودرېږي سرو سرو کسانو ټریفک وړه یو ځای شي سړي شي نه باید پناه والي یو ځای کې ودرېږي سوري دا خو دا موږ باندې کولو چې پوسټونو باندې چې موږ وایي چې بیل ولو سره کوم څه یو بیس بیس فوټ یو په نظر اوسه چې دا کېږي نو چې ټولو ته نقصان نه رسي.
د پولیسو دې پخوانی مشران وویل د پولیسو محکمې ته باید تر دې هم زیات پام وسي او هغوی ته له اوسني وخت سره سم وسایل او روزنه ورکړل سي چې د داسې پیښو مخنیوي ممکن سي. په بلوچستان کې د امنیت ساتنې لپاره سیمې په دوو برخو ویشل شوې دي. یوه ای ایریا نومیږي چې شاري سیمې وي او پولیسیا امنیت ساتي، او بل بیا بی ایریا نومیږي چې لری پرتی او کلیوالي سیمې دي. د دې سیمو د امنیت ساتل بیا د لیویزو ذمہواري ده.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان اجرایی رئیس ویلی د جنرال عبدالرازق دښمنان معلوم دي. عبدالله عبدالله پرون په کندهار کې د رازق کورنۍ ته ورغلی و او تر فاتحې وروسته وویل د افغانستان دښمنان او دورانکاریو له لارې د هیواد د وګړو یووالی زیانمنوي. جنرال عبدالرازق د اکتوبر پر 13مه په کندهار کې تر یوې امنیتي غونډې وروسته د والی د ساتونکي په ډزو کې ووژل شو. افغان حکومت وایي پر نوموړي حمله په پاکستان کې پلان شوی، خو اسلام آباد دا تور بې بنسټه بللی. طالبانو پر رازق د برید ذمواري منلې. صادق رښتینی معلومات راکوي.
د افغان حکومت اجرایي مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي پر جنرال عبدالرازق د برید لوري او د افغانستان دایمي دشمن معلومه او د هغوی نیت روښانه دی. ډاکټر عبدالله عبدالله چې د پنجشنبې په ورځ کندهار ته د جنرال عبدالرازق د کورنۍ سره د خواخوږۍ په موخه راغلي وو، د کندهار د قومي مشرانو یوې غونډې ته وویل چې پر جنرال عبدالرازق حمله د افغانستان د دښمنانو لخوا سوي چې د برید ځای او د برید نیت هم ورته څرګند دی. ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې د کندهار حمله پر افغانستان څرګند تیری دی او د دې خونړۍ پیښې په اړه به جدي څېړنې وکړي. اجرایي مشر وویل چې د برید اصلي تنظیموونکي او دښمنان به هېڅکله هم له افغانانو څخه ورک نه سي.
تاسو دا داد ولرئ چې موږ چې حالت یو د دغه حادثې د څېړلو په حق ده، داسې سرسري کار نه، ځکه چې دا پر افغانستان باندې وتیری. معلوم وو چې دده دښمنان څوک، پتنځای چیرې او څه غواړي. ډېره مهمه مسله پکې دا ده، ځینې تبصرې واورېدې چې په دې کې د اصلي دښمن راڅخه ورک نه شي. بیا چې په کومه سلسله هغه دښمن راغلی ده او لاسرسی پیدا کړی ده، هغه جلا خبر ده، هغه باید پیدا شي.
کندهار ته له اجرایي مشر سره په دې سفر کې راغلو چارواکو وویل چې پر جنرال عبدالرازق برید د پاکستان استخباراتي ادارې تر سره کړي. تر دې مخکې افغان ولسمشر هم ویلي و چې د کندهار د برید پلان په پاکستان کې طرح شوی، خو د پاکستان حکومت په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي. تیره پنجشنبه جنرال عبدالرازق او د کندهار د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسن خیل د دغه ولایت د والي په دفتر کې په یوه وسلوال برید کې وبجل شوه. په دغه برید کې د کندهار د والي په شمول یو شمېر کسان ټپیان شول. د برید مسؤلیت د دولت وسلوال مخالفین منلی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د امریکا اروپایي ملګرو د ناټو غړو پر واشنگتن غږ کړی دی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې یا آی ای ایف څخه دی نه وځي، چې روسیې ته هم له دې تړونه د وتلو پلمه په لاس ورنشي. رویټرز اژانس ته ځینو اروپایي ډیپلوماټانو د نوم نښودو په شرط ویلي دي چې د ناټو د غړو هیوادونو استازو پرون په برسلز کې لوړپوړو امریکایي چارواکو ته وویل واشنگتن د مسکو د دې تړون پابندۍ ته قانع کړي. احمد تکل رپورټ لري.
د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د شورا چارواکو د ناټو په مقر کې د بندو دروازو شاته په یو غونډه کې د ناټو د غړو هیوادونو استازو ته د منځني واټن وشتونکو توغندیو د مخنیوي لټړون آی ان اف څخه د امریکا د وتلو د پریکړې په اړه معلومات ورکړل. رویټرز په غونډه کې د حاضرو ډیپلوماټانو له قوله لیکي چې وایي جرمني او د اروپایي ټولنې څو نورو غړو پر واشنگتن غږ وکړ چې مسکو د هغو اقداماتو بندولو ته قانع کړي چې د اروپایي متحدانو له نظره له آی ان اف څخه سرغړونه ده، او یا هم د امکان په صورت کې د چین په ګډون یو ځل بیا خبرې پرې وکړي. یو ډیپلوماټ ویلي د ناټو غړي غواړي د امکان تر حده هلې ځلې وشي چې امریکا له دې تړون څخه ونه وځي، او یو بل ډیپلوماټ ویلي هیڅوک له دې تړون څخه د روسیې سرغړونې له پامه نه غورځوي، خو که امریکا ترې وځي نو روسیې ته به پلمه په لاس ورشي چې د دې تړون د فسخه کېدو پړه پر ناټو واچوي. دواړو ډیپلوماټانو له رویټرز اژانس سره د خپل هویت د نه ښودلو په شرط خبرې کړې دي. آی ان اف پر هغو اټومي توغندیو بندیز لګوي چې له 500 تر 5500 کیلومترو پورې واټن وشتلی شي. دا تړون چې په 1980 کال کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو څلور کاله مخکې د سړې جګړې پر مهال لاسلیک شوی، روسیې او متحدو ایالاتو ته اجازه نه ورکوي چې له ځمکې څخه هوا ته د منځني واټن وشتونکي کروز ډوله توغندي ولري او یا یې تولید او په بل هیواد کې ځای پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د آی ان اف په اړه د خبرو لپاره په روانه اونۍ کې په مسکو کې وو، او د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون یې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. ښاغلی بولټن د خپل سفر په دوام د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې له ښاغلي پوتین سره یې خبرې بریالۍ وې.
President Putin is himself an expert on arms control, so we had a long discussion about the INF.
ولس مشر پوتین په خپل د وسلو د کنټرول متخصص دی. موږ د آی ان اف او د تړون څخه د امریکا د وتلو په اړه چې د لایل یې ولس مشر ترامپ روښانه کړی دی اوږدې خبرې وکړې. موږ د وسلو د کنټرول د نورو تړونونو او د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو او د منځني ختیځ د مسایلو په اړه خبرې وکړي. فکر کوم دا باسونه ډیر ګټور دي ځکه د روسیې د بهرنۍ پالیسۍ اقدامات د ملي ګټو پر بنسټ ولاړ دي. فکر کوم له روسیې سره خبرې ځکه بریالي وي چې دواړه لوري د خپل ملي ګټو په برخه کې ډیر قاطع دریز لري. له ازادي رادیو سره په مرکه کې ښاغلی بولټن همداراز وویل چې پوتین ته د ټرمپ هغه پیغام هم ورساوه چې هغه ته په 2019 کال کې واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې ده. خو بولټن دا یادونه هم وکړه چې د پوتین او ټرمپ سلاکاران پر روانه نومبر میاشت کې په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمي کلیزې په مناسبت د نړۍ د مشرانو په غونډه کې د دواړو ولس مشرانو د کتنې پر جزئیاتو کار کوي.
د احمد تکل له رپورټ سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پاتې ورسیده چې وستا سو کولای شي چې د خپل سیمو تازه مهم او لوی خبرونه سره شریک کړي پر فیسبوک باندې. می درته پوسټ لیکل دی هلته به هم زنو کسانو رته تبصری کړي دی او زنی خبرونه سره شریک کړي دي هغه به هم زه درته لولم او ټلیفون هم رته کولای شي. د ټلیفون دوه ډول شمیرې لرو که په پاکستان کې هست او په خپل کور کې لینډ لاین ټلیفون لرې نو په وړیا ډول راته ټلیفون کولای شي. ورسره د ټلیفون څلور نور شمیرې هم دي او په سکایپ هم راسره رابطه کولای شي. نو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0000 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
موږ سره ولیکې
0800220033
او که انټرنیټ لرې نو کولای شې موږ سره د اسکایپ لاره هم اړیکه ټینګ کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست پر فیسبوک راته زنو خلکو تبصری لیکلې دي، خبرونه سره شریک کړې دي. فضل محمد لیکي چې د کلا سیف الله باندې پسیما کې له افغانستان سره پر پوله پښتانه له مشکلاتو سره مخ دي، وچکالي زیاته شوې ده، بیماران او غریبان زیات دي. سید د ستونزه وه. عبدالرحمن خان لیکلی دی چې انجینر باچا دین خوسته د خوست والی په توګه مقرر شوی دی. په دې اړه باندې به هم درته د جزئیات درکو، معلومات به درکو. امجد فوجی لیکلی دی چې سعودي عرب د پاکستانیانو لپاره د ویزې فیس کمولو اعلان کړی دی. څومره کار دی دا خبر د الله تر اوسه پر نه دی معلوم، دا به هم وګورو. شایسته خان لیکي چې پرون په کوټه ښار کې د پښتنو او بلوچستان ترمنځ جنگ شوی دی چې پکې بلوچستان څلور بلوچستان وژل شوی دی. د دې پته به هم وکړو. وړکې جانان لیکي چې پټانګ کې پرون ماخستن بیګا 8 بجې نامعلومه کسانو یو فعال شخصیت عبدالحمید چې د عبدالمسید په نوم باندې هم مشهور و وژلی دی، و وسلوال تښتېدلی دی. نوید خان پانیزی لیکلی دی چې د پښین ډیپټی کمشنر د ټولو سکولونو دوره کړې ده او لیدلی دی، وی په ټول پښین کې د خانوزۍ تعلیمي ادارې بهترینې ګرځولې دي. د نجونو های سکول او د بلوزی د سکولونو ستاینه کړې ده. البته وی داسې رپورټونه مو چې د بلوچستان دومره سکولونه بند دي، په دغه کې د خانوزۍ یو سکول هم نه دی بند. او عرفان الله عرفان لیکي چې نن په ټانګ کې د پی ټی آی جلسه ده. حمیدالله عمران خیل هلمندی لیکي چې پرون د افغانستان د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې طوفان هری رود شاهین اسماعی ته د یو په مقابله کې په یو ګول ماتې ورکړه او اتله لوبډله شوه. وی بل هیرات کو هندی کپتان ویرات کوهلی وی په سل په یو ورځنی لوبو کې لس زره چټکی منډې جوړې کړې دي. بالکل همدا خبره ده او په ډیرو کم لوبو کې بشپړې کړې دي. ل سچن تندولکر هم یې مخکې شوی دی ځکه چې سچن تندولکر زما په خیال په 299 کې 24 لوبو کې 224 لوبو کې لس زره منډې بشپړې کړې وي او د په 214 کې بشپړې کړې دي. صحیح د شانزای علی خان په غږ سندره اورو. مشال رادیو ته وګیاست. دلته زنو نورو کسانو هم راته تبصری لیکلی دي. لقمان سمالخیل لیکي چې په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې لپاره چې پاتې 8 اکتوبر باندې وکیږي هغې لپاره وی کمپین روان دی. حاجی محمد کټوازی لیکلی دي چې په پکتیکا کې یو پل څو ورځې مخکې جوړ شوی و چې د مرکز خرنه یې له کټواز سره وتړله. وی دا نن وسلوالو په بمونو باندې ویجاړ کړی دی، ډنګ کړی دی دا پل. خلیل نیازی له خوست لیکي چې سبا ته په کندهار کې پارلماني انتخابات کیږي. یو هفته وځنډېدل ځکه چې تیره اونۍ هلته د امنیه قومندان عبدالرازق او د استخباراتو مشر عبدالمومن حسین خیل په برید کې ووژل شول. صحیح دی، بالکل په کندهار کې سبا ته انتخابات کیږي. په غزنی کې هم انتخابات نول شوي. مشال رادیو ته وګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده، او په دې خبرونه کې دا چې څومره تبصری تر اوسه پورې راغلی وي، خبری تبصری هغه ما در سره دغه کړي شریکی کړي، نورې تبصری چې کمی د ستونزو سره تړلې وي هغه زه بخنه غواړم هغه درته نشم لوستلی. او یا داسې تکراری خبرونه لکه په هوایی ډزو کې دلته کسان مړه شو یا هلته کسان مړه شو، دا چې دی چې تازه نه تازه پیښې نه هغه خبرونه در سره هغه خبرونه نه لولم. په ټلیفون او په سکایپ هم را سره رابطه کولای شئ. د اسفندیار مومند په غږ باندې درته سندره نشروم.
غزل جانانا او سما غزل غزل جانانا سما غزل غزل جانانا او سما غزل غزل جانانا سما غزل غزل جانانا او چینو شور او چینارونا دک د خمار ما خامونا دالی ونه زرب تر سو کلاروما زما غزل غزل جانانا ستاهر یو یاد تکت سیزڑ کی ساتما زما غزل غزل جانانا او زما غزل غزل جانانا زما غزل غزل خبری سما پزڑ لگی شکری سترگی دی ہم دی جادو گری جانا نستا خوگی خبری سما پزڑ لگی شکری سترگی دی ہم دی جادو گری دمینی ہر ناز بدی سڑکی زیوما سما غزل غزل جانا ہریو یاد ایک تصویر کے ساتھ ماں زما غزل غزل جانا او زما غزل غزل جانا زما غزل غزل جانا.
مشال ریڈیو تو گیا سلام پختونخوا خبرونه ده. منظور شملور لډومی لیکری دی چې دوی ټول کلی ځوانان د منظور پښتون د جلسې لپاره کمپین کوي، او وی پاتې شتم تاریخ به بنو ته ورجو ګل احمد ستانکزی لیکي چې د لوګر د برکی برک ولسوالۍ څخه وی دلته تیر ماخام تیارو بمباری کړی ده. مرګ جوبلو پکې څومره ستانکزی صاحب چرته بمباری کړی ده، د چا تیاری وی، آیا بهرنۍ الوتکې وی کنا د افغان ځواکونو عملیات هم پر ځمکه باندې روان ول، په دې باره کې کله ګراته معلومات ولیکې نو خوشاله بشو. لدې علاوه زنو کسانو تبصری شته دي را سره. سلامونه وعلیکم السلام ټولو ته چا سلامونه را لګلی دي. ټولو د پاره ښه وخت غواړم، نیکی هیلې درته غواړم. په مومندو کې هم پرون د پولیسو د تانو جوړېدو پر ضد هغو ملکانو مشرانو مظاهره کړې ده او احتجاج کړی دی چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو مخالف هم ول. دوی وایي د دوی له څخه د پښتنه وشي او بیا د هلته تاڼې جوړ شي. د ستاره یونس په غږ درته سندره درنه شروع.
یو ارمان می پزړ راشي کلا کلا شنی لمبی فولادو کڑن چور تر خدے ارکیو زلا زب خدا لے بنے جڑ ملا ہو شی نپو ہی گی کئی پوئی کڑے ہزار زلا
مشال رادیو ته وګیاست. او امجد فوجی یو بل خبر هم راته لیکلی دی، وینند پاکستان او استرالیا ترمنز په دوبی کې لوبه د کرکټ ٹی ٹوینٹی ورته وی شل اوریزه لوبه دغه میچ دی. صحیح دی، دا به هم وګورو چې په دې میچ کې څه کیږي. او یو شمیر کسانو نور هم تبصرې راته رالیږلي دي، سلامونه رالیږلي دي. وعلیکم السلام، ستاسو دې هم سهار په خیر وي، خوشحاله اوسئ ټول. لدې علاوه تاسو ته معلومه ده چې در سره زه ځنې څېړنې هم شریکوم په دې خپرونه کې. نو په دې خپرونه کې درته یوه دا څېړنه در سره شریکوم چې په مالیکولر سایکایټری نومي اکاډمیک ژورنال کې نوې خبره شوې څېړنه وایي چې د مدیترانې یا روم سمندرګي غذا د خپګان یا ګروم په درملنه کې مرسته کوي. دا غذا څه شی ده؟ په دې کې سبزی وي، میوې وي، وچه میوه لکه بادام، غوزان، ممپلی، جنغوزی او داسې نور دا پکې شامل وي. د زیتونو تیل پکې شامل وي او ماهی یا کب پکې شامل دي. له دې علاوه نور دغه چې دی د مدیترانې یا د روم د سمندرګي غذا چې دا، په دې کې نور شیان لکه ماسته، شړومبې وغیرہ او نور ډول غوښه پرته له ماهي څخه نه ده شامله. د دې ګټه دا ده چې دا په نړۍ کې په ډیرو هیوادونو کې خلک د وزن کمولو لپاره هم استعمالوي. او دې څېړنې دا هم ښودلې ده چې خپګان یا ډپریشن کمولو د دې په درملنه کې هم دغه شیان چې دي دا مرسته کوي. خو دوی دا د یونیورسټي کالج لندن څېړونکي یا څېړنیزې ډلې ویلي دي چې شواهد ښیي چې د دې خوړو استعمال پر طبیعت ښه اغیز لري. خو دوی وایي چې لا هم وخت ته اړتیا ده چې نوره مطالعه وکړي او پراخې تجربې وکړي چې تر هغې وروسته یوه حتمی یا وروستۍ پایله ورکړی شي. د خیال محمد استاد په غږ باندې د خیال پر رخصارونو
سوداګانی خورې دي د خیال پر وسارو د چاځل په پرې دي فکرونه خورې دلو سوداګانی خورې دي فکرونه خورې دلو سوداګانی خورې دي ساحل تو ہرا تو
دے شے خود لارے یری دی منزل تا رسی دے شے خود لارے یری دی فکرون خزی دلو سودا گانے خوری دی فکرون خزی دلو سودا گانے خوری دی زمانے ہو ازم گرز دیپ کے دزل پو زمانے چکل
مشال ریڈیو تو وگیاست سلام پختونخوا خبرونه ده او تبصری راته د خبری تبصری راته ندی راغلی البته یو بل څېړنه د صحت په اړه باندې سره شریکوم د شینوګي په نوم باندې شیونوګي انکارپوریشن په نوم باندې یو دواسازه کمپنی ده کارخانه ده نړیواله هغوی ویلی دی چې یو نوې انټی بایوټیک دوای جوړه کړې ده چې په لومړیو ازمیختونو کې یا تجربو کې ډېرې ښې نتیجې ورکړې دي تر اوسه پورې په 448 کسانو باندې چې د ګردو یا د میتیازو د نالۍ یا د مثانی ناروغي او انفیکشن لري هغه باندې دا تجربه شوې ده د دغه دواګانو د دغه انټی بایوټیک او خودلی دي چې دا انټی بایوټیک ډیره موثره ده او په زر طریقې باندې په زر دا دغه حل کوي مسله حل کوي یا دغه انفیکشن یا غزک جوړی د دې دوا چې دی د دې د پاره تجربه چې کړې د دوا په داسې طریقه باندې جوړه کړې ده چې په دې کې د لرګي په زی باندې وسپنه اچول شوې ده چې هغه د بکټیریاو بدن ته ورننوځي او وژني او د دغې ټرایل یا د دغې ازمیښتونو یا د تجربو نتیجې یا پایلې چې دي د لانسټ انفیکشیس ډیزیزز ژورنال په نوم باندې مجله ده سیډنی زپاغي کې خبره شوې ده چې تاسو یې اهم لوستلی شئ د غزالی جاوید په غږ باندې به سلام پښتونخوا پای ته ورسو په بلګړه کې بیا در سره یو
خبر چی بوی سنگا دیا چوی می اشنا دے دی خبر چی بوی سنگا دیا چوی می اشنا دے بیا مگ ساس تر گر پی نن می داز روا خطا دے دی خبر چی بوی سنگا دیا چوی می اشنا دے دی خبر چی بوی سنگا دیا چوی می اشنا دے زماد اور بالکل دی چی زماد سنی خال دی چی بنو می ما ٹول مر دخ پر جن کتلی فال دی چی زماد اور بالکل دی چی زماد سنی خال دی چی پن چې په وې څنګه